مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو د کورونا واکسینو او د مازورانو نړیوال ورځ ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ایز راپورونه به واوري. خو د هر څناول د دې سات خبرونه چې نجیب امیر یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقی کابینه د کورونا د واکسینو د اخیستو منظوري ورکړه. عوامی نیشنل ګوند د خپلو مشرانو خلاف د مقدمو درجولو خلاف مظاهره وکړه. او ناټو وایي د نوو حالاتو د مقابلې لپاره مناسبه کړنلاره جوړول ضروري دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقی کابینه پرون د کورونا ضد واکسینو د خستو لپاره د 150 ملیون ډالرو منظوري ورکړه. د صحت په څنګه کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي صلاحکار فیصل سلطان چې د اطلاعات وفاقی وزیر شبلی فراز هم ورسره و پرون د اعلان په اسلام آباد کې وکړ. هغه ویل لسو کمپنیو سره لومړنۍ خبرې شوې دي. نوموړي ویل د واکسینو د ورکولو پر مهال به لومړی روغتیايي کارکوونکو د پاخو مرکزانو ته فوقیت ورکول کیږي. هلته په پاکستان کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې 2009 کسان پر کورونا اخته شوي او 15 کسان مړه شوي دي. د کورونا په اړه د سرکاري ویبپاڼې د نن ورځې معلومات ښیي چې له دې سره په یاد هیواد کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمېره 3,311 ته پورته شوې ده. د کورونا له وجې تر دې دمه پاکستان کې 8,168 کسانو خپل ژوند بایللی، خو 3,015,000 نه زیات ترې بیرته ښه شوي هم دي. پاکستان د کورونا د دوهمې څپې د مخنیوي په خاطر په ملک کې سمارټ لاکډاون یا نرم ټولبان اعلان کړی دی. عوامی نیشنل ګوند پرون پیښور کې احتجاجي جلسه وکړه. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یاد ګوند غړي خوشدل خان پرون مشال لړیو ته ویل د نومبر په 22مه پیښور کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ لخوا د ترسره شوې جلسې نه پس د عوامی نیشنل ګوند او نورو ګوندونو د ضلعي مشرانو پر ضد پرچې کټ شوې چې دوی یې غندنه کوي. احتجاجي غونډې ته د یاد ګوند نورو مشرانو هم ویناوې وکړې. د تحریک انصاف په مشرۍ کې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په سیاسي جلسو او جلوسونو بندیز لګولې. د اپوزیشن ګوندونه وایي د 2013 کال انتخاباتو کې ټګي شوی وانه وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، خو واکمن ګوند پر اپوزیشن تور پورې کوي چې مشرانې د احتساب نه د بچ کېدو په خاطر جلسې او جلوسونه کوي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي پرون د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په یوه نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ناوخته مشال لړیو ته ویل دا نښته نږدې نیم ساعت روانه وه. رضایی زیاتوي په دې نښته کې د طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي او دوه موټر سایکلونه چې له دوی سره وو هم تخریب کړل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. رضایی وایي په دې نښته کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی وخت. د ناټو سازمان د غړو هیوادونو وزیرانو په یوه پر لیک غونډه کې په اصلاحاتو یا ریفورمونو ترڅنګ د روسیې او افغانستان په چارو هم بحثونه وکړل. په پرونی غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ته په وړاندې شوي راپور کې ویل شوي سازمان باید د نوو ګواښونو سره د مقابلې لپاره مناسبه کړنلاره خپل کړي. په راپور کې د روسیې پر لپسې جارحیت او د چین راپورته کېدو ته اشاره شوې ده. دا دوه ورځنۍ غونډه چې پرون یې لومړۍ ورځ وه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو لینک له لارې په آنلاین ډول ترسره کیږي. د ناټو سکرتري جنرال یین سټولټنبرګ خبریالانو ته وویل وزیرانو د ناټو سازمان چاپیره د روسیې د پوځي حضور او همدارنګه په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه هم بحثونه وکړل. نوموړي ویل د ساړه جنگ پر مهال ناټو د وی خطرې سره مخ و، خو اوس د ترهګرۍ له دوامدارو ګواښونو برسیره د دوو سیستماتیکو سیالانو روسیې او چین سره مخامخ ده. ملګرو ملتونو د بحري بیړیو هاغو 400,000 کارکونکو ته د مرستې غوښتنه کړې ده چې د کورونا له وجې بند پاتې دي. د بیړیو دغه 300,000 کارکونکي یا ماڼوګان چې په بهر کې بند پاتې دي د سفری بندیزونو له وجې خپلو هیوادونو ته نشي تلی. پرون د ملګرو ملتونو د 193 غړو لخوا په منل شوي یو ګډ قرارداد کې پر حکومتونو غږ وشو چې د بحري بیړیو د عملې د کارونو سفرونو او بدلونونو په اړه د اقدامات وکړي. په نړۍ کې لسګونه هیوادونه د کورونا له وجې بندیزونه لګوي چې له امله له 2 میلیونو بحري کارګرانو څخه 400,000 په سمندر کې بند پاتې دي. چین، فلیپین، اندونیزیا، روسیا او یوکرین هغه 15 هیوادونه دي چې تجارتي بیړیو ته عمله یا کارګران برابروي. دغه بیړۍ د نړیوالې سوداګرۍ 90% کار پر مخ وړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د کرونا د بندیزونو باوجود لوی جلسې کوي. د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ دا کړکیچ څنګه ختمېدای شي؟
عمران خان تما خیر ډیره اسانه او طریقه شته چې لکشن بل لهجه نرمک او کنه رښتیا پی ډی ایم وای چې موږ د هغه خلکو خلاف راوستي چې چا څوک ډیر راوستي دي بیا د مسلې حل دومره اسان نه دی لکه څنګه چې ښکاری.
سبا ته په نړۍ کې د مازورانو نړیوال ورځ مانځل کیږي. په وزیرستان کې هم ډیر مازوران ژوند کوي.
زه په دویر افشې باندې مزوره يم. د میرا خاص کار کیم من سی ورزا ولای خلک ته و داتا د افشې ولایږي او پداسه چې کیم خلک ته ویل چیر لګي ویل چیر دا ور کو د میش خپل کوټه د مزوره 2% دو پټول نه اول غشتن هم دو چې د میش کوټه به حل.
د کرونا وایرس د خبرېدو یو کال مو د واوخته و سی د واکسینو لړۍ پیلېږي. په یو راپور کې حال درکو چې د واکسینو لړۍ کله او څنګه پیلېږي. په پاکستان کې د سینې سرطان لوجې هر کال لسګونه زره میرمنې د سینې د سرطان لوجې مري. و باورئ چې په خیبر پښتونخوا کې د دې رنز علاج شته کنه؟
په خیبر پښتونخوا کې اټامک انرژي کمیشن والا زمونږه د سنټر شته چې هغه کې د کانسر علاج کیږي. په دلته ډیموګرافي سروسز چې وګونګه ورته وایو د هغه ایکس ری تحولت افغانستان.
او د خوست دینی عالمان وایي د حکومت خلاف وسنۍ جګړه ناروا ده. له دې او ځینې نورو راپورونو اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان وفاقي کابینه پرون د کرونا واکسینو کرونا ضد واکسینو د اخیستو لپاره د 500 میلیون ډالرو منظوري ورکړې ده. دا وخت سره د اسلام آباد نه زموږ همکار سراج ظهیر د ټلیفون په لیکه موجود دی. ورسره خبرې کوو، په دې حقله نور معلومات اخلو. سراج ظهیر، تاسو ته سلامونه وایم.
ډیر مننه. وعلیکم السلام محمد الله.
سراج ظهیر، کده دغه حقله تفصيلات راکې چې حکومت څه پریکړه کړې ده، څونه پیسې مختص کړې دي او کوم چا چا سره به خبرې کوي، کله نه به واکسین راتلل شروع کیږي؟
احمد الله، دغه لکسبینو پروند وزیر اعظم په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه شوه. د وفاقي کابینې د غونډې وروسته کم چې د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم سرکار دی فیصل سلطان، هغه له رسنیو سره خبرې وکړې او په دغه موقع دا وی چې دوی د کرونا د مخنیوي واکسین چې دی د هغې لپاره یو منصوبه جوړه کړې ده. او دغه منصوبه چې دی نو پرون د کابینې په غونډه کې وزیر اعظم ته وړاندې کړله. او دغه کم چې تاسو دغه کمې پیسې یاد کړلې 15 میلیونه ډالر، هغه د هغې مهم کړله او وی ویل چې دیل کې زمونږ د مختلفو ملکونو سره د مختلفو کمپنو سره چې دینو خبرې اترې روانې دي. او دوی هیله لري، دوی به هڅه کوي چې د راتلونکي کال په لومړی کم درې میاشتې چې وي پاره کې واکسین پاکستان ته راورسي، او کوم چې د کرونا د وبا راغلي پاکستان کې د دې په مخنیوي کې غوره کردار ولوبي. احمد په دې لوک کې دینو د نوموړي وینا و چې لومبه چې کله دا واکسین راشي نو دا واکسین به هغه کسانو ته، هغه طبي عملې ته او ډاکټرانو ته ورکول کیږي کوم چې په فرنٹ لائن باندې یا د دې لپاره په هسپتالونو کې د دې کرونا کار کوي، د کرونا مریضانو لپاره کار کوي. لومبه به هغه واکسین کوي د دې رسو چې دی هغه به هغه خلکو ته ورکول کیږي چې د 15 کلو عمر زیات وي او د هغې ته د کرونا د لګېدو خطر زیات وي، نو هغه خلکو ته ورکول کیږي. د دې وروسته چې نو عام مرسته ورکول کیږي. احمد الله، دلته یو بل خبر هم کول غواړم چې پرون د یو نجی ټلویزیون په پروګرام کې د صحت کم چې سیکرټری دا نوشین حامد، هغه په دې موقع باندې دا خبر وکړ چې حکومت دا هم فیصله کړې ده چې دا واکسین چې کم دی کله چې دا پاکستان ته راشي او دی باندې کار شروع شي،
سراج کې یو بل پښتنه وکم چې د کرونا څه صورتحال د پاکستان کې په تیرو 40 ساعتو کې څونه کیسونه مخې ته راغلي دي او مرګ جوبل شمیره څو ته رسیدلې ده؟
بالکل احمد الله، خپل اوریجن کو زده وایم چې کله دیمه د کرونا چې دیمه چې په پاکستان کې د کم چې اکتوبر میاشت په هغه په نیمه کې شروع شوله، نو به خو دا کې سونه اشپاګ او د ورځې یا په سلیر سو ګنټو کې راتلل خوب د نومبر نورو څه دینو په دې کې توندواله راغې تیزواله راغې او کې سونه چې دینو دا ورځ پر ورځ سیوا کیږي. کوم چې په پاکستان کې په اسلام آباد کې د سرکاري شمیره د کرونا په حواله ساري چې کوم معلومات جاری کړي دي، کوم خبر ورکړې وي، نو پتیرو سلیر سو ګنټو کې احمد الله 2008 کسان چې دي دا په کرونا کې اخته شوی او دغه شانتي دغه شمیره چې د مړو دا کمال دا اوس په سلیر شو ګنټو کې 15 یو تر رسیدلې ده. په تیرو سلیر شو ګنټو کې د دوی په ویلا باندې 15 یو کسان مړه شوي دي. خو دې کې دا هم چې په دې مخ باندې 2000 او یو کم اتیا کسان چې دی هغه ته بهتر رغېدلې دي. او د دې سره احمد الله تاسو په مجموعي ډول باندې خبر وکما پاکستان کې په مجموعي ډول دا وخت چې د کرونا د اخته کسانو کم شمیره ده د سرکاري اعداد او شمار تر مخه هغه 3,300 او 300 یو وستا دغه شانتي چې دینو تر دې د مخې په مجموعي ډول 8,000 یو سل او شپږ شپېته کسان شمیري. خو د دې تر څنګ احمد الله 300 او 500 کسان بیرته رغېدلي هم دي.
سراج یو لنډ پښتنه د حکومت چې کوم احتیاطي لارښوونې جاری کړې دي تر څه هدا په عمل درآمد کیږي؟
احمد الله کوم چې حکومت احتیاطي تدابیر لارښوونې جاری کړې دي چې پاغي کې دوی د ټولو نه زیات زور چې کوم دی هغه په ماسکونو کارولو باندې چې د ورکرې دی او دغه شانتي چې ګڼې ګڼې ځایونو ته مزه په بازارونو کې خو موږ هلته په اسلام آباد کې یا د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې یا د پاکستان د موږ ګورو عادي ژوند ګورو خلکو هغه شانتي احتیاطي تدبیرونه نه عملي کوي او نه یو نیم کس به داسې وي چې هغه به ماسک کاروي یا د ګڼې ګڼې ځایونو کې او داغي با وجود هم چیرنو په بازارونو کې او په مختلفو محفلونو کې چیرنو د خلکو غني ګونی په نظر راځي او ډېر کم خلک دي هغه په دې احتیاطي تدبیرونو یا احتیاطي کم لارښوونه چې دینه حکومت هغه باندې عمل کوي.
ډېر مننه سراج ظهیر د تفصيلات را کولونه. اوریدونکو سراج ظهیر خبرې تاسو واوریدلې چې پاکستان حکومت چې کوم دی د پاکستان وفاقي کابینه پرون دغه پریکړه کړې او داغي ورسته د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار فیصل سلطان چې کوم دی نو هغه رسنۍ ته دا خبره وکړه چې 15 کروڑ ډالر چې کوم دی هغه د واکسینو لپاره خدلې شوې دي. دغه واکسین به اخلي او چې کله پاکستان ته واکسین راشي نو لومبه چې کوم دی ډاکټرانو ته داغي ورسته چې بیا 15 کالونه زیات عمر خلک دی اغه تا او دا غي ور پدریم دغه کې کم دی بیا به نور لکه د 15 پیتو نه کم عمره کسان چې کم دی نو اغه تا به دا واکسین ورکول کیږي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. کرونا وایرس لکه تیر کال په همدې ورځو کې د چین په ووان سیمه کې په اول ځل سر راښکاره کړو او بیا په میاشت نیمه کې دا وایرس د چین په پولو کې دننه ایثار پاتې نه شو بلکې ټول نړۍ کې خور شو. اوس چې په نړۍ کې میلیونونه انسانان په کووید 19 ناروغۍ اخته دي په یو شمیر ملکونو کې د واکسینو د جوړولو او استعمالولو لړۍ پیل شوې ده. رایټر ایجنټس د کرونا د مخنیوي لپاره د کاریدونکو واکسینو په اړه یو راپور برابر کړی چې پښتو باندې تاسو ته د اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
ډوچه ویلې به پانه لیکي چې د جرمني حکومت د رواني دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې د کورونا لپاره د ترکل شو واکسینو منځوري ورکولې شي. د جرمني د صحت او وفاقي وزیر ژانس شپان ویلې دي چې د دوی د بایو انټیک کمپنۍ او امریکا فایزر کمپنۍ د یادو واکسینو کامیاب ازموینه کړې. د دوانو کمپنۍ په امریکا کې فوډ اینڈ ډرګ اډمنستریشن یا اف ډی ای ته درخواست ورکړې چې دوی ته اجازه ورکړي چې ناروغانو ته د خپل واکسینو لګول پیل کړي. په امریکا کې هیڅ درمل تر هغو ډاکټران تجویزولی نشي چې د خوړو او درملو ادارې یې تایید نه کړي. ویپاڼه لیکي تمه څرګندېږي چې په 10 دسمبر کېدونکې غونډه کې اف ډی ای د یاد واکسینو مارکیټ کولو اجازه ورکړي. د فایزر اعلامیه تر مخه لدی اجازه ورسته په 11 دسمبر د کورونا سخت ناروغانو ته دغه واکسینو لګول شروع کیدی شي. نو چې ویل به پانه لیکي د فایزر او بایو انټیک په ګډه کوششونو سره تر کل شوی یاد واکسینو موثره کیدو شره 95% ده او هر څوک باید د دریو اونیو په منځ کې 2 ځلې 2 خواړه یا ډوز واکسین شي. ویپاڼه د جرمني صحت وزیر له خولې لیکي چې ردوی وزارت د لږ تر لږه 300 میلیونه واکسینو د خوراک یا ډوزونو اخیستو منصوبې ته حتمي شکل ورکړی دی. بلخو رایټرز خبري اجانس لیکي آسټرالیا پر دې رضا شوی چې له برتانوي میشتې ملټي نیشنل آسټرازینیکا د راتلونکي کال په جنوري او فروری کې د کورونا واکسینو 3.8 میلیونه خوراکونه یا ډوزه ترلاسه کړي. دغه راز تما څرګندېږي چې د 2021 کال په نیمایي کې د چین دننه هم د آسټرازینیکا کمپنۍ د واکسینو منځوري ورکړل شي او د دې چینایي ملګری کمپنۍ شینجن کانګ ته پلان لري چې د 2020 کال تر ختمېدو پورې د واکسینو 100 میلیونه خوراکونه یا ډوزه تیار کړي. همدارا جاپان پلان لري چې د فایزر او بایوټیک لخوا په شریکه د جوړ کړل شو واکسینو 120 میلیونه خوراک د راتلونکي کال تر نیمایي تر لاسه کړي او هم دومره مقدار کې بیا له استرازینیکا واخلي چې په کې بعد 1.5 میلیونه د 2021 کال د مارچ میاشتې پورې جاپان ته منتقل کړل شي. اجانس لیکي هندوستان هم پلان لري چې د حکومت په ملاتړ جوړېدونکي واکسین به زر تر زره د راتلونکي کال په فبروري کې مارکیټ ته راوړي. بلخو د امریکا نېشنل پبلک ریډیو یا ان پی آر د ګل په ورځ په خپل ویبپاڼه لیکلي چې امریکایي میشته ماډرنا کمپنۍ د ګل په ورځ معلومات ورکړي چې د کورونا واکسین یې 94% مؤثر دی او دوی پلان لري چې پر همدغه ورځ د دې د سمدستي استعمال لپاره د اجازهتنامې ترلاسه کولو په هدف د خوراک او دوایانو له انتظامی سره درخواست جمع کړي. بلخو رایټرز خبري اجنس لیکي د برتانیا مشر وزیر مایکل ګوف په سه شنبه ویلي دي باید زیات نه زیات خلک واکسین کړل شي، خو د په اند د چا لپاره لازمي نه ده چې تھیټر یا د سپورتس میلو ته د ورتلو لپاره د واکسین کېدو دستاویزي ثبوت ولري. د رسول هغو چې د واکسین انچارج وزیر په ګل ورځ ویلي دي چې څوک له واکسینو لګولو انکار وکړي نو باید چې هغوی رستورانتونو، بارونو او سپورتس میلو ته پرېنښودل شي. د یادونې ده چې کورونا وایرس په لومړي وار د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان کې رامنځته شو او بیا د نړۍ زیاتره برخو ته خور شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخې د وایرس د روان کال د دسمبر لومړۍ نیټې پورې په ټوله نړۍ کې څه باندې 4,00,000 او 1,000 کسان مړ کړي، شاوخوا 3.3 میلیونه کسانو کې د دې پخلی شوی او 24.6 میلیونه ترې رغېدلي اهم دي.
د اسرار عالم رپورٹ مو اوریدو چې د کرونا واکسینو په اړه یو بل رپورٹ دراورو. په پاکستان کې د کرونا وایرس د دویمې سپې پر اتلو سربیره اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد جلسو لړۍ جاری ساتلې. اپوزیشن مشران وایي د پاکستان لپاره تر کرونا هم غټه مسله د تحریک انصاف اوسنی مرکزی حکومت دی او باید چپه شي، خو حکومت دریز لري چې اپوزیشن ګوندونو په هیواد کې د کرونا وبا مسله شاته غورځولې او یوازنی هدف یې د خپلو مشرانو له احتساب ژغورل دي. نور تفصیل هارون باچا را کوي.
د نومبر پر 1 د پنجاب په ملتان کې د اپوزیشن ګوندونو مشران او د غوی زرګونه پلویان یو وار بیا د دې لپاره غونډه شوې ول چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا لپاره پر هغه فشار ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې حکومت د کورونا وبا د لا زیات خپرېدو له ویرې پر جلسونو بندیز لګولی دی او د ملتان تر جلسې مخکې د اپوزیشن لسګونه غړي نیولي ول. اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د ملتان د لویو لارو په ښار کې د موبایل فون خدماتو پر تړلو سربیره هلته خپل جلسه وکړه. اپوزیشن ګوندونو وایي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د 2023 کال د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی دی. دوی همداراز د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د هیواد په سیاسي چارو کې د مداخلې لپاره تورنوي. حکومت او هم پوځ دا تورونه ردوي. د پی ڈی ایم د بلتان غونډې ته په وینا کې د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز شریف وویل چې د حکومت ورځې د شمار پاتې دي او هیڅوک یې ژغورلی نشي. د پنجاب حکومت ویاندې فردوس آشکوان په یو بیان کې د کورونا وبا مسلې ته په اشاره ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د خپلو شخصي ګټو لپاره د هیواد د زرګونو وګړو ژوند په خطر کې اچولی دی. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د سیاسيات استاد ډاکټر عبدالشکور وایي د پاکستان سیاسي کړکیچ هله یو څه کمیدای شي چې وزیر اعظم پر اپوزیشن مشرانو د درغلۍ او مقدمو جوړولو پر ځای له هغوی سره په جمهوري طریقه خبره وکړي. نوموړی زیاتوي حکومت پر ځای د دې چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره یو مؤثره پالیسي جوړه او عملي کړي، له دې مسلې سیاسي ګټې پورته کول غواړي.
د ګلګت بلتستان د الیکشن د نتیجو نه بعد چې اپوزیشن د دوی شاته کېدو ته څه خیال یا اراده فی الحال نشته، او دا موږ ته د ملتان د جلسې نه دی خبرې پته ولګی را چې څومره پر زور دا سره وي خپل خبرو منره په حکومت باندې او جلسې پر حالت کې وکړه. د ګلګت بلتستان د الیکشن سره داسې موږ ته ښکارېدل چې لګل بلاول لهجه کې الیکشن نرموالی راغلی وو. عمران خان ته ما خیر ډیره اسانه او طریقه شته چې الیکشن خپل لهجه نرم کی، هغه چې رقم د سیاسي لیډرانو د نیول شروع کړی دی او پای باندې کیسونه سب پرشتیا او سب دروغ په خپل ورشي دوی سره کینی خبرو کې ما خاله په سیاسي جمهوري انداز کې چې سرنګ کیږي د پارلیمنت نه دنه یو ماحول جوړول، او کنه رښتیا پی ډی ایم وای چې موږ د هغه خلکو خلاف راوسیو چې څوک دی راوستي دی بیا د مسلې حل دومره اسان نه دی لکه څنګه چې ښکاری. کورونا شته دی کې څه شک نشته، خو دا وخت چې حکومت د سیاسي مقاصد لپاره استعمالوي، د پاکستان سرکاري سکولونه بند دي او چې کوم پرایویټ تعلیمي ادارې د سکولونو یې کولاو دی او ته روزنه ماشومان زی
په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شدونکو محمود جان بابر بیا وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران تر کورونا وبا زیات راتلونکي مارچ میاشت د سنټ د انتخاباتو او پکې د حکومتي تحریک انصاف ګوند ممکنه ګټه خبرې پریشان کړې دي.
حکومت مخالف ډلې په دې خبره پوهې دي چې د کرونا د وبا به یو ورځ ختمیږي، د دې ویکسین به روزي. تحریک انصاف چې د هغې په قومي اسمبلۍ کې دې وخت کې اکثریت شو، همدې تحریک انصاف ته د راتلونکي مارچ په میاشت کې چې دله په سینټ کې هم اکثریت میلو شو، نو بیا به تحریک انصاف دومره مضبوط شي چې دې به کم قانون هم جوړول غواړي، بیا د دې اپوزیشن چې څومره خلک دي د دې نه قسم زور ویستل غواړي، هغه د دې کې کامیاب شي. ځکه دوی په هر صورت دا غواړي چې په جنورۍ کې نه، نو چې د فروری په شروع کې خو چې د خامخا په پاکستان کې حکومت او اسمبلی ختم شي، دوی دا غواړي چې په احتجاج په لار باندې هغه هلکې په دې خبره باندې مجبور کړي چې کوم په پاکستان کې حکومت ختمولی شي، چې هغه د حکومت کور ته ولېږي.
د پی ڈی ایم د ملتان جلسې ته د اپوزیشن ګوندونو د نور مشرانو ترڅنګ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو لور آصفې بوټو هم وینا وکړه چې دا د هیواد په سیاست کې د هغې د باقاعده قدم ایښودو په توګه ګڼل کیږي. په همدې حال کې د پاکستان صحي چارواکي خبرداری ورکوي چې په هیواد کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلې او که خلکو د ګڼې ګوڼې له ځایونو د ډډې کولو ترڅنګ له دې وایرسه د حفاظت نورې ضروري لارښوونې عملي نه کړې، نو یو زیات شمېر کسان به ناروغه او حکومت ته به علاج کول ګران شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
اوریدن کو تاسو مشال ویڈیو اوری درورو یو بل رپورٹ د دسمبر دریمه پنړی کې د مازورانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې ورځ په ګردنړی کې د مازورانو د حقونو لپاره غونډې، سیمینارونه او لاریونونه ترسره کیږي. په پاکستان او افغانستان کې هم جنگونو او ګوزن لسکونه زر خلک مازوره کړی دي. په جنوبی وزیرستان کې ځن مازورانو د مشال ویډیو لارې له حکومت وغوښتل چې د هغوی سره د ژوند د کشالو په هوارولو کې کومک وکړي. یو ځایي چارواکي بیا مشال ویډیو ته وویل حکومت د مازورانو د ژوند د ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي. نورحال د اشتیاق مسید په رپورټ کې
د وزیرستان معذور فاؤنډیشن مشر محمد ممتاز ماسید چې پخپلا هم پمزکا کښې خواندی ماین چودنه کښې معذور شوی دی مشال ریډیو ته د معذورونو ستونزې په دا رنګ بیانوي.
وزیرستان شي د 20 نه دغه آپریشن دی، یعنی جنگ زده علاقات شو، خو چا د معذور پښتنه نه وکړله. د پر امیر لوړې د وزیرستان غری ناشې مخشې علاقې شوې د امیر ځای نه ورسول، تقریبا په 3000 نه پوس امیر ډېټه جمع کړله. والا په دقیق کښې پول یو والا لینڈ مائن والا دیر دیکھی را ہنستا پک سے کہنا مزور والا
دے سراروغا سیمے اسی دن کی اکرام اللہ خبریں ہم وار وئی
پدویڑ اب سے مزورا یا مو ایف تعلیم دائی اور دے نن رہتے پیرے مرز دائی نے تقریباً یو نیم کل ٹیم وہ تھا کہ میرا حکومت مطالبے کری ہوئے لیا برا کور کمانڈر تھا مزور ڈے بندے لی وقت ہم دا خبر ہوگا کہ میرا خاص کر کم میں ان سے ورزا والا خال تھا وہ داتا دا سے والا گی وہ پدا سے چکیم خال تھا ویل چیئر لگی ویل چیئر دا ویر کو دمش پلا کوٹا دو مزورے دو پرسنٹیج دو پٹو لینا اول غشتن ہم دادو چ دمش کوٹا بحال او جنیا ہکاوی دو وزیر اعظم نے ہکاوی او دے امیج دے ایم این اے دے ایم پی اے نے ہکاوی
مشال ریڈیو چ دے سولی وزیرستان ماسی دے سیمے دگی مزورو نے ستنزے نا دے سولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال خبر کا غوی پدا رنگ جواب وکا
2% کوٹے والا دے اخ ڈپارٹمنٹ اپ گورنمنٹ پالیسی دا خو خام خوا تا کبھی کو اکلا کلا دا سی وچ سیٹس کم می 2% بندے اگا یو سی تم نہ جڑی گی نو اگا بیا ایک نرا دی کم جنرل لگا دے اگے کہ 2% دے کوٹا دا چنگا مائنارٹی سپورٹ میڈیکل کمپلیکس کو گرا دا سے سیپریٹ اگا نہ جڑی گی با ایگزسٹنگ فیسیلٹی کے اگا کہ دیشی مونگ چلے دا پارا رہ اگے کہ تاگرا تسانی یا سیپریٹ کاؤنٹر اگا اسٹیبلش کے دیشی اب مونگ وتا کو دے چنگا ہسپتال نوں سرا خبر وقت
مازورو نے دا ہم اوویل چے دے پاکستان حکومت دا دے دوئی سرا پاگی رنگ مرستے وکی لکا چے پملک شیے دے نورے سیمے مازورو نے سرا کاوی اشتیاق ما سید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ری یو بل رپورت دراورو د یو شی د ویشمیری تر مخه په پاکستان کې هر کال لسګو نظر مېرمنې د سینې د سرطان په ناروغي اخته کیږي. روغتیاي چارواکي وایي ک پر وخت د ایکس ری وشي او په اړه معلومات لاس ته راشي نو علاج یې اسانه دی. په اسلام آباد کې د ایو نړیوالې صحیح ادارې لخوا په دې اړه یو انلاین غونډه هم تیر ورځ وشوه چې پکې پوهان وویل په هرو لسو پاکستانی مېرمنو کې ایوا د سینې د سرطان ښکار کېدی شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دوی د سینې سرطان د مخنیوي او موثر علاج لپاره یو پروګرام اعلان کړی دی. نور تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د نومبر دیرشمی په دې غونډه کې پخوانی سفیری او د کومسټس سلاکاری فوزیا نسرین، د روغتیا نړیوال سازمان ڈبلیو ایچ او سلاکاری سمینا نعیم او د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز ڈاکٹر فرحین رضا د سینې سرطان پر مختلف اړخونو رڼا واچوله. دوی پاکستان د ایشیا هغه هیواد وبلل چې پکې په شوز کې د سینې سرطان تر ټولو زیاتې. د خیبر پښتونخوا پبلک هیلت اسوسییشن مشري ڈاکٹر سایما عابد د دسمبر پر لومړۍ نیټه مشالې ډول چې په دې صبح کې هر کال تر 15,000 زیاتې شوزې د سینې په سرطان اخته کیږي. خو د دې په خبره شوزې د سرطان په اړه په صبح کې په لاندې کچا طبي سہولتونه نه لري.
په خیبر پختونخوا کې شته داسې د اټومیک انرژي کمیشن والا زمونږه داسې سنټر شته چې هغه کې د کانسر علاج کیږي. خو دلته کې زمونږه وګورو دلته پورا د خیبر پختونخوا آبادی لپاره میموګرافي سرویسز چې مونږه ورته وایو، ایکس رے چې ورته وایو چې هغه د پته لګي چې د کانسر شته نه ارلی سټیج کې، د ایکس رے ډېر ضروري دی. هغه ایکس رے چې کمی دی زمونږه سہولت هغه نشته. خیبر پختونخوا کې ګورنمنټ نه ریکوست کوو چې بیا ځای په ځای چې د ایکس رے الټرا ساؤنډ چې کمی دی د ښځو لپاره پیدا کی ساينټیفیک هغه د سمافه د 15,000 آبادی پورې چې کم یو دی، کم از کم یو میموګرافي مشين خو پکار دی. او زموږ پورا خیبر پختونخوا کې تقریبا یو 15 میموګرافي مشين نه بي.
د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اکتوبر د سینې سرطان د میاشتې په توګه ولمانځلی چې مقصد یې په دې اړه په خلکو کې پوهاوی پیدا کولو. ډبلیو ایچ او وایي په نړۍ کې هر کال تر 3,000,000 زیاتې ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي. د پاکستان د نورو صوبو په څیر په خیبر پښتونخوا کې وخت نا وخته دغه سي کمپاینونه چلیږي. خو د ډاکټر سایما په وینا دوی بل اخره د نتیجې ته ورسېدل چې باید د پوهاوی پر ځای په دې اړه په حکومتي کچا تګلارې جوړ شي. هم د دې حالو ځلو پرانا کې سږ کال د جولای پر 8 نیټه د صوبای اسمبلی غړې عائشه بانو د سینې سرطان په اړه اسمبلی ته یو قرارداد وړاندې کړی چې په متفقه توګه منظور شو. له دې وروسته د صحت وزیر د سینې سرطان په اړه د تګلارې جوړولو لپاره په نوټیفیکیشن جاری کولو سره دوه کمیټانې جوړې کړې. عائشه بانو هم د دې کمیټې غړې سوا. د دې په وینا دا په پاکستان کې لومړی ځل دی چې د سینې سرطان کنټرول پروګرام جوړیږي. په دې کې یو تخنیکی او بل پارلماني کمیټه ده.
ټیکنیکل کمیټه کې چې زموږ سمره سټیک هولډرز دي چې ایک ایچ ایم سی، ایک ایرنم، ایک زموږ شوکت خانم او داسې نور هم هغه کې د سې انسټیټیوشن چې کم کې ده انکولوجیست دي پکې او چې کم د کانسر ولا خاص تور باندې چې کم بریسټ کانسر او کانسر ولا پیشنټ هغه کې دي ټول سټیک هولډرز دا غي ټیکنیکل کمیټه دي. هغه بمونګه تا د ټیکنیکلی بمونګه تا د سې پروګرامز بمونګه تا پروپوز کوي با چې کم بمونګه د دې سکرینینګ نه والا او د دې سکرینینګ سره سره کم دې مونږه خلکو ته ایٹ ا ڈور سٹیپ مونږه دې ته ٹریٹمنٹ هم ورکو. د دې ټیکنیکل کمیټي چې دې ته دې پرپز په بل بداوی چې مونږه ته یو پراپر طریقې باندې پورا صوبه په ستا باندې پروګرامز د پاره په مونږه ته خپل خبره تجاویز براکړي. په
عائشہ بانو زیاتوی چې د صحت وزیر په مشرۍ کې پارلماني کمیټې به د تخنیکی کمیټې د وړاندیزونو جاج اخلي او هغه به عملي کوي. ډاکټر سایما عابد وایي چې د حکومتي حلو ځلو علاوه خپل د سینې سرطان د مخنیوي او موثر علاج کې شزي مهمه
رول لوبولای شي. کاری یا دا سه تبدیلی کاری یا دا چې مالټي چلکی پشانت دا غي سرمن چې کم دی هغه تبدیل شي یا دا غي رنگ جدا شي یا بنا راتل شروع شي یا پیپ راتل شروع شي یا چې کم دی تر ترخ کې چې کم دی آی کې چې چرتا سه ګړشي یا التن چې چرتا نه پس را رواني یا سه چینجز نو فورن چې کم دی ډاکټر ته ځان او خی که عمر چې کم دی 40 نه زیات دی او چې کم دی خاندان کې هم د بریسټ کانسر دی سینې کانسر دی نو هغه ته پکار دی چې 40 نه پس کم از کم یو ځل ایکس رے د سینې هغه ته میموګرافي وي او کول پکار دی.
ډاکټر سایما عابد ذاتوی چې د سینې سرطان په علاج کې یو لوی خند په پښتني کلچر کې د شرم او حیا تصور دی. د دې په نه ډیره شزي لدې شرمه نزانګوري او نه هم بل شرمه خپل کورنۍ ته حال ورکوي. ډاکټر سایما شزي او سړی حسوي چې باید په ناروغي کې شرم و نه کړي.
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. نجیب عامر په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړي.
پاکستان وفاقی کابینې پرون د کورونا ضد واکسینو د اخیستو لپاره د 150 میلیون ډالر منظوري ورکړه. د صحت په څانګه کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار فیصل سلطان پرون په اسلام آباد کې وویل له څو کمپنیو سره لومړنۍ خبرې شوې دي. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې 2009 کسان پر کورونا اخته شوي او 15 کسان مړ شوي دي. له دې سره په دغه هیواد کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیره 3,311 ته پورته شوې ده. د کورونا وبا له وجې تر دې دمه په دغه هیواد کې 8,168 کسان خپل ژوند بایللی. عوامی نیشنل ګوند پرون پیښور کې احتجاجي جلسه وکړه. د نومبر په 22 پیښور کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ لخوا ترسره شوې جلسې نه پس د عوامی نیشنل ګوند او نورو ګوندونو د ضلعي مشرانو پر ضد پرچې کټ شوې چې دوی پرون د جلسې په ترسره کولو سره غندنه وکړه. د خیبر پښتونخوا د ولسي صحت یا پبلک هیلت اسوسیشن مشروعي هر کال په یاد صوبه کې تر 15,000 زیات مېرمنې د سینې په سرطان اخته کیږي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي پرون د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په یوه نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او اتن ژوبل شوي دي. د ناټو سازمان د غړو هیوادونو وزیرانو په غونډه کې په اصلاحاتو یا ریفورمونو او تر څنګ د روسیې او افغانستان په چارو هم بحثونه وکړل. د ناټو د ورځنۍ غونډه چې پرون لومړنۍ ورځ وه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو لینک له لارې په آنلاین ډول ترسره شوه. ملګرو ملتونو د بحري بیړیو هغو 400,000 کارکونکو ته د مرستې غوښتنه کړې ده چې د کورونا له وجې بند پاتې دي. د بیړیو دغه 300,000 کارکونکي یا په بهر کې بند پاتې دي او یا هم د سفري بندیزونو له وجې خپل هیوادونو ته نشي ستنېدلی.
لنډ خبرونه مو له مشال ویډیو څخه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. ورزو خوستا د خوست دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د جګړې له دواړو خواو د سولې د خبرو د چټکولو او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغان حکومت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جګړه هم غیر اسلامي وبلله او ویل روانه جګړه په افغانستان کې د تیر ځل په شان د نظام د ړنګولو لپاره د بحرینانو یو د سیسه ده. نور حال له خوسته د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست لسګونو دنیا عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د وی غونډې لارې په افغانستان کې روانه جګړه غیر دینی او د نظام د ړنګولو لپاره د پردیو یو داسې سو بلله. دوی لښکېلو لورو وغوښتل چې د افغان وژنې د بندېدو او له ورانۍ څخه د هیواد ژغورنې لپاره د جګړه بنده او د سوري بهیر دی چټخ کی. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی ویل روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده، نو د بهرنیانو پر ځای ټول باید خپل وطن ته کار وکړي.
او د نن ورځې جنگ د جهاد نه بلکې فساد مونږ بولو او دا غیر شرعي جنگ نه بولو. دا د افغانانو طبقوالو د خپل حکومت د ړنګولو جنگ یې ده. شومګو
دا چې د نظام پر وړاندې د جګړې مسله په دینی لحاظ څنګه ده په اړه مولوي احسان الله حسین نوول
الهزار علماء او د سعودي علماء او د بنگلاديش علماء او د ټول اسلامي نړۍ علماء د دې څخه ورسته چې کله دوی د امریکایانو سره تعهد وکړلو نو د دې نه ورسته د افغانستان کې جنگ جهاد نه بلکې فساد ګڼل دي. موږ دا وایو چې نظام همدغه نظام دی، د دې رنګول موږ هیڅ ته هم نه ورکو، اما اصلاحات ته اړتیا شته، په نظام کې هم ستونزې شته، دغه د اصلاح غوښتونکي یو.
په غونډه کې ډېرې ویناوالو د سوري پروانو خبرو اترو کې د دینی عالمانو د ونډې د ډېرې دوه غوښتنه وکړه. مفتي محمد سلیم منصور وایي
نو موږ چې صلح غواړو بین الاقوامي، صلح غواړو، هغه صلح غواړو قانون مو اسلامي ده، شرعي ده، جمهور مو مسلمان ده، قاضي مو مسلمان ده، عسكر مو مسلمان ده. د دې په حال کې موږ خپل علما کرام قران عظیم شان لرو، تفاسیر لرو، علما کرام لرو. علما کدا سی وی چې خپل رئیس جمهور د افغانستان اسلامي حکومت خپل دې ته توجه وکړي، علما کرامو ته مراجعه وکړي، نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به د صلح رامنځته شي.
د ولسمشر سلاکار وزیر مولوی سردار زدران هم وایي که د هیواد په کچه علما راپورته شي دوی دا قابلیت او صلاحیت لري چې په دواړو خواوو د جګړې د بندولو غږ وکړي او په دې برخه کې عام ولسونه له ځانه سره ملګري کړي.
حقیقت دا دی چې علما په اسلامي ټولنه کې ډیر مثبت رول لري، نو د دې وجه نه علما کا په واقعي معنا باندې لکه نن چې کومه غونډه وشوه دا غونډې دوامدارې شي د ولسوالیو نه او په ټولو ولایاتو د افغانستان کې علما راپورته شي. علما د دې ځواک لري او د دې صلاحیت او قابلیت لري چې د جګړې د بندېدلو لپاره په دواړو خواوو باندې غږ وکړي. علما په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کولای شي چې عام ولسونه هم له ځان سره ملګري.
د خوست لسګونه دینی عالمان داسې مهال له افغان حکومت او طالبانو د اوربن او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د تېرې شنبه ورځې ماښام د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو د بین الافغاني خبرو د کړنلارې د ورستی کېدو اعلان کړی و. بیا د سورې په چارو کې د دولت وزارت ویلي و له مقدمې پرته پر یویشتو موادو باندې په اصولو کې موافقه شوي، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري د خوست اورستا ورزو جلال آباد ته. په تیرو کلونو کې په ننګرهار کې یو شمیر بنیادی پروژې پیل شوې وې چې ځنې یې ګټې اخستنې ته پرانستل شوې او په ځنو اوس هم کار روان دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار ولایت مالیه او اداري مرستیال ببرک میاخیل سره د ښار په یاد ښار کې د روانو پروژو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په ننګرهار کې کمې بنیادی پروژې لا هم تر کار لاندې دي، نو په جواب کې نوموړی وایي
هغه پروژې چې مهمې پروژې روانې دي هغه شپږ سوه بسترېز روغتون دی چې کارونه یې تر ډېره مخته تللي دي او دا د واحد عملیاتي له لارې مخته ځي او کار یې روان دی. بله پروژه چې هغه هم د واحد عملیاتي له لارې مخې ته لاړله او کارونه تقریبا بشپړ دي او په نږدې راتلونکي کې به هغه پرانستل کیږي، هغه د خان عبدالغفار خان مزار دی. په هر ولسوالۍ کې یو لوی جومات دی چې په زیاترو کې کارونه پیل شوي دي او مخته روان دي. د اقرا په نوم د ملي پیوستون یو لویه برنامه ده چې 206 ښوونځي پکې دي، دا پروسه هم په مخ روان ده. او همدارنګه د عبدالخیل لوی سړک دی چې هغه هم جریان لري او شاوخوا 1500 میلیونه افغانۍ په دې باندې مصرف راځي، او شاوخوا 12 کیلومتر سړک دی.
ځینې وخت کې بودیجه پاس شي بیا قصوار شي کارونه وسندېږي، هغه سیس مسله خو نشته.
نه نه، ځینې هغه پروژې چې هغه اوږدمهالي پروژې مثلا د دوو کلونو لپاره هلته به بودیجه د هر کال لپاره په پام کې نیول شوی، نو په دغه پروژو کې چې چون اوږدې پروژې دي داسې نه ده چې ګنی د یو کال پیسې شتره د بل کال نشته دی، بلکې دا هغه مدت اوږد دی.
او د راتلونکي سوار لسوم لمریز کال لپاره تاسې د انکشافي پروژو لپاره پلان جوړ کړی که مو جوړ کړی وي؟ کومې داسې مهمې پروژې مو پکې شاملې کړې دي چې خلک ترې اعظمي ګټه واخیستلی شي؟
د سوار لسوم مالی کال لپاره پلان چې دی هغه په ښه یو تفاهم باندې جوړ شوی دی چې په هغه کې بېلابېلو اقشارو چې پکې دخیل دي برخه یې اخیستې ده، او دغه د ټولو ریاستونو نه معلومات راټول شوي دي، دلته توحید شوي دي. هغه د ولایت له لارې نه د سیمه ییز ارګانون ته تللی دی چې د هغې له لارې اداري امور او په نهایت کې تر لوړو مقاماتو ورسیږي. همدارنګه اړوند ریاست د خپلې لارې نه اړوند وزارت ته هم لیږلی دی. د بودجې ساقف چې مالی وزارت تاکي د دې لپاره د دفاع یا د استماعي وغونډه رابلل کیږي، په دې کې به هر وزارت چې د خپل سکتور نه د بودجینه دفاع کوي، بیا به دغه بودجه خپل دومي واحدونو ته ورکوي.
په دغه پلان کې مو کومې مهمې پروژې شاملې کړې دي؟
شاوخوا 400 چک ډیمونه، استنادي دیوالونه، سربندونه، د کابل سیند په غاړو کې تحکیم کاری یا د پلان مطابق د سیند د ډډو جوړېدل، د سرخاب له پل نه تر سمرخیل پورې دا د کابل سیند په غاړه کې دا سړک دی. نو دا هغه حیاتي او لوی پروژې دي چې لیږل شوي دي، خو د دې معنی دا هم نه ده چې دا ټولې به ومنل شي.
اوریدونکو باز محمد عابد وو چې په جلال آباد کې د ننګرهار ولایت مالیه او اداري مرستیال ببرک میاخیل سره په یاد ښار کې د پروژو په اړه مرکه کړې و.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو کې کلونه وړاندې د ځوانانو داسې سازمانونه جوړ شوي چې د دوی په وینا د دې سیمو د حقونو لپاره کار کوي. کله چې پخوانی فاټا یا قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګړې شوې، نو بیا هم دا سازمانونو خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړل. دا چې دې سازمانونو د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې څه لاسته راوړنې لرلې او په راتلونکي کې څه پلانونه لري، احمد شاه اعظمي په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د پاکستان تر انتظام لاندې پخوانی فاټا کې د زده کوونکو سیاسي ګوندونو او ځوانانو ځینې سازمانونو فعالیت کاوه، خو کله چې په 2018 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د زمکېدو بحثونه تاوده شول او حکومت د دې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې، نو یو خوا د قبایلي سیمو دغو سازمانونو خپل مبارزه توند کړه او بلخوا یو شمیر نوي سازمانونه هم جوړ شول. هغه مهال فاټا یو جرګه یا د قبایلي ځوانانو جرګه جوړه شوه چې ارشد اپریده مشر وټاکل شو. نوموړي وایي چې په 2018 کال کې د قبایلي سیمو شاوخوا دیرش سازمانونو مشران او غړي سره کښېنستل او دا جرګه د دې مقصد لپاره جوړه کړه چې پر حکومت فشار راولي چې د فاټا اصلاحاتو بهیر پر مهال له قبایلو سره سوي ژمنې پوره کړي.
پاره کې اول نقطه دا و چې د قبایلی علاقې خلکو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ملاو شي. د دې نه علاوه چې د کوم زمونږ د ملک عدلیه ده هغه د قبایلی علاقو ته د هغې توصیه وشي. او درېیم چې کومه مطالبه وه هغه د پاکستان چې کوم NFC Awards دي هغې کې 3% چې کوم حصه د قبایلی علاقو کې هغه پیسې د مونږ قبایلی علاقو ته ورکړلی شي په دې علاقو د خرڅ کړلی شي. او زمونږ هغه ټول جدوجهد اخره کې په 15 آئینی ترمیم باندې ختم شو چې کله د قبایلی علاقو د خیبر پښتونخوا سره انضمام وشو.
درشد اپریدی په وینا کله چې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل سو، نو له هغه څه وخت وروسته فاټا یوت جرګه هم لمنځه ولاړه، خو د نموړي په وینا د یو ځل بیا درامنځته کولو او منظمولو په هڅو لګیا دی. د پاکستان حکومت د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډ کړه. حکومت ویلی و چې په قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او دغه سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. د حکومت په وینا پر دغه سیمو به د 10 کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دا ستونزه لا نه حل پاتې ده. د فاټا یوت موومنت یا د قبایلی سیمو د ځوانانو غورځنګ په نوم د یو تنظیم مشر مصباح الدین عثمان خیل بیا وایي چې کله په 2008 کال کې په قبایلی سیمو کې حالات خراب شول او دوی بندبستي سیمو ته کډې وکړې، نو هلته په تعلیمي ادارو کې دوی د خپل ژغ پورته کولو لپاره خپل سازمان نه درلود. د دې په وینا دوی په 2013 کال کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان بنسټ کښېښود. د عثمان خیل په وینا کله چې په 2013 کال کې فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل سو او زیاتره زده کوونکي له پوهنتونونو فارغ شول، نو دوی غوښتل چې خپل دایره پراخه کړي او دا ډول د قبایلی سیمو د ځوانانو غورځنګ جوړ کړ. دا چې د دوی مبارزې څه نتیجه ورکړي او غوښتنې تر کومه حده پر ځای شوې دي، مصباح الدین عثمان خیل یې پاړه وایي.
اولنۍ خو دا و چې مونږ FCR به ختم شي زمونږ د خاورې نه، کوم حقونه د پاکستاني نورو شهرونو ته میلاو دي پکار ده موږ ته میلاو شي هغه ټول موږ تر لاسه کړی دی. اوس دا بیل خبره ده چې هغه هلته امپلیمنت کیږي که امپلیمنت کیږي نه، خو موږ خپل آواز وسوچتولی شو. د صوبایي سیملې انتخابات هغه وشو، زمونږ نمائندگان چې کوم دی هغه صوبایي سیملې ته رالو، عدالتونه چې کوم دی هغه اکسټینډ شو هلته قبایلي سیمو ته. دغه علاوه د فاټا یونیورسيټي زمونږ یو غټه غوښتنه وه او د دې لپاره موږ درې ځله نه زیات د گورنر هاوس مخې ته درنه ورکړی وه. دغه فاټا یونیورسيټي جوړه شوه، خو اوس هم ډېر داسې خبرې پاتې دي چې په هغې به مونږ خپل سټرګل جاري ساتو
په خبر پرسنخوا کې لورګډي دوه وړاندې په قبالي سیمو کې د پاکستان کامیا اسمبلی لپاره انتخابات کېدل. خو د 2019 کال د جولای پر شلمه په لومړي ځل د خبر پرسنخوا د سوی اسمبلی لپاره د قبالي سیمو پر شپږ صوبای څوکۍ هم انتخابات وسول. د زمان په نتیجه کې له قبالي سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړ سو او هلته د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی سو. په قبالي سیمو کې د قبالي یوت موومنټ په نوم د تنظیم مشر احسان الله احسان بیا وایي چې دوی خپل تنظیم په 2018 کال کې د فاټا اصلاحات په اړه د بحثونو پر مهال جوړ کړ چې مقصد یې د سیمې ګټې خوندي ساتل او خپل حقونه ترلاسه کول وو. د نوموړي په وینا دوی په خبر پښتونخوا کې د فاټا تر نظام وروسته هم خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او د قبایلو په ګټه اصلاحات غواړي. نوموړي وایي د دوی سره چې د انضمام پر مهال کومې ژمنې سوي وي پر هغوی عمل نه دی سوی.
خپل خبره باندې خپل حقوق د پاره دا بجری وي او ممکنه ده چې مونږ د دسمبر په اول کې زمونږ چې کم نور تنظیمونه او چاغه پرومبر چرو یعنی د انتظام د پاره کار کو هغه به مونږ مربلو او یو ټیبلټاس زمونږ پلان د چاغه باندې به کیلو ځکه چې هغه ځوانان هغه مشران چې کم د انتظام د پاره کار کړی دا هغه هم دغه ویناګان او مجلسونو کې په سوشل میډیا باندې خپل خلاف اظهار کوي
د قبالي ځوانانو دا تنظیمونه په داسې حال کې په بیل بیل ډول خپلې هلې ځلې کوي چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې له همدې سیمو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم یو نوی خوځښت پیل سو چې سیوري اوس پر نورو تنظیمونو وغوړېدلې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او نتي چارواکي د قبالي سیمې له ځمکې لاندې بمونو پاکې کړي، دا د فبریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول اورک کسان د عدالت ته وسپاري، ماورا عدالت وژنې دي بند کړي او په قبایلو کې دي د ترګري او نامنوي په کلونو کې د ټول پیښو په لټون لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي کمیشن یا ټروت اند ریکنسلیشن کمیشن جوړ کړي. د پاکستان حکومت او پوز وای د غورځنګ غشتنې جایز دي او وار لمخې د ځینو پر پوره کولو لشاو خو د وکلن راهیسې کارته دوام ورکړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکي
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوسترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ویډیو اوري رازو د دې غړی اخري ریپورت طرف ته. په شمالي وزیرستان کې لتیرو شاوخوا دوه کلونو راهسې لسګونه هدفي حمله شوې دي چې د اولسي وګړو او ځایي مشرانو ترڅنګ یې سرکاري کارکونکي او امنیتي سرتیرو ته هم مرګ جوړه اړولې. د سیمې فعالان او اوسیدونکو پوښتنه کوي چې د 2014 زیږیز کال کې تر پراخو فوزي عملیاتو وروسته ولې هدفي بریدونه کیږي. دوی همدار اسوای چې په ضلع کې وسلواله ډلې بیا منظم شوې دي. پولیس او امنیتي چارواکي وایي د هدفي حملو مخنیوي هڅه کوي. پامیر ساحل په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو نوعیت، لاملونو او پر وړاندې د حکومتي اقداماتو په موضوع تفصیلي رپورت جوړ کړی دی.
د شمالي وزیرستان د میرالی د حسوخیلو پل او ورسره نږدې ځای د مازیګری د بندارونو لپاره نوم لري. په 2018 زیږیز کال کې چې د پاکستان پوځ تر شاوخوا دوه کلونو وروسته په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو بریا او پای اعلان کړل، نو لکونه بې کوره وزیرستانیان هم په پړاوونو کې خپلو کلیو او کورونو ته ستانه شول. په دې ډول یو ځل بیا تر څه د پاسه یوې لسیزې وروسته د میرالی او نورو سیمو اوسیدونکو د حسوخیلو پر پله بندارونه او میلې پیل کړې چې تر نیمې شپې به روانې وي. د سیلګری هغه ځای له 2006 زیږیز کال څخه د 2018 تر پای پورې خالی پروتو او پکې پر امنیتي سرتیرو او د هغوی پر کاروانونو حمله هم شوی وي. له پله سره نږدې امنیتي سرتیرو هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول. خو د 2013 زیږیز کال له پای راهیسې یو ځل بیا د حسوخیلو د پله په ځای کې تر مازیګر وروسته خاموشي وي او ځوانان نه ورځي. لامل یې هغه ویره ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو له وجې خپره شوې. د مشال راډیو لشمیر سره سم په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او د 2020 زیږیز کال د نومبر تر 15 څلوېخت هدفي بریدونه شوي چې پکې لسګونه ولسی وګړي، مشران، فعالان، سرکاري کارکونکي او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل دي. مشال رادیو په شمالي وزیرستان کې د بریدونو د نوعیت د هدفي حملو د لاملونو او پر وړاندې د حکومتي اقداماتو د معلومولو په مخه د سیمې له یو شمیر فعالانو د پښتون ژغورن غورځنګ لغړو خبريالانو او چارواکو سره خبرې کړې. د سیمې اوسیدونکو او فعالان تور پورې کوي چې پوځ او پولیس نه یوازې د دې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي، بلکې په شمالي وزیرستان کې وسلوالې ډلې یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي. چارواکي د ناکامۍ تور ردوي او وایي وخت نا وخت کېدونکي عملیات او پکې د وسلوالو وژنې ثبوت دی چې انتظامیه د سیمې امنیت ته ژمنه ده. تحریک طالبان پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ځنو په ځانګړي ډول پر پوځیانو د حملو ذمہواري منلې، خو د یو لوی شمیر هدفي بریدونو د عاملانو پته نه لګي. رسول دوړ په شمالي وزیرستان کې د پاکستان له شخصي جیو ټلویزیون سره خبريالي کوي. د د پلټنې خې چې په سیمه کې د هدفي حملو لوی اکثریت د ترهګرۍ پیښې دي او جنايي بڼه تقریبا نه لري.
زمونږ د علم مطابق خو په وزیرستان کې دومره کرایم نشته څومره چې د پېښور یا د بنو یا د بلې یو تانې والی. وجه دا ده چې کرایم هلته ډېر مشکل دی. دا ټول د دهشتګردۍ
واقعات دي. د پوځ یو لوړپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه جوتولو په شرط مشال رادیو ته تایید کړه چې دوی هم زیاتره حملې د ترهګرۍ پیښې ګڼي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈپور وایي په بریدونو کې ځنې د شخصي دښمنیو له وجې شوې دي او زیاتره د ترهګرۍ پیښې دي چې پکې ملکان، فعالان او سرکاري کارکونکي په نښه شوې.
باز کیسز انمیټی وال وی هغه نه ټارګټ کلینګ جوړه سي. نو به تاسو یو مثال درکوم له دلیل سره چې لکه د موږ یو د بنو کانسټیبل راغلی او هغه رزمک ته لاړې هلته چخپل هغه انټرټینمنټ وکړه، انجایمنټ وکړه فرینډ سره، چې واپس راغله د نو میرلی ایریا سي هغه ټارګټ شو. نو هغه خو موږ په سی ٹی ڈی سی ایف آئی آر وکړه. چکل سی ٹی ڈی اگر رستو انویسٹیگیٹ کرے نو پاکسی چا نور ایشوز رہا ہوا تو چا پرسنل داکھ چاسا ریلیشنز وو او بے آگا چا کم دی کنا آگا پشش کا رسو چا آگا ٹارگیٹ کلنگ آن نوا او ٹارگیٹ کلنگ سوے ہوندہ پشے باز دا سے خلق چا کم ملکس ملکس وغیرہ چا کم دی چا کم دیر آرمی سر افیلیٹیڈی چا لوکل لیول باندے چا کم گروپس دی آگوی چا کم دی آگا 100% لا آگوی اپریشن ندی سوے نو آگا شے ہم سوے دی.
خود پختون ژغورن غورځنګ یو غړی او فعال عادل دوړ وای شاوخوا ټول هدفي بریدونه وسلوالو کړی دی. دی وای په 2014 زیږیز کال کې د پوځ د عملیاتو څخه ځنی وسلوال د ډیورن ل کرخې هغه خواته وخته ول او افغانستان ته تللی ول چې وس شمالي وزیرستان ته ستانه شوی. دا وړ د وسلوالو په فعالیتونو کې پر ریاست هم د ککړتیا تور پوری کبی
ٹارگیٹ کلنگ کے تمو کے یاد شوی دی اور دیکھ یہ ہم داتے ٹارگیٹ کلنگ نہ دیشو تے کما دے اغا دتا سارا فز ذاتی دشمنی وی او داس یو یو نو کیا توشی دے ذاتی دشمنی والا کو اغا بیا کون کلی دخترا وی اغا بیا مخالف لور دے اغا تے کما دے اغا ہو ائی تے دا مون کری دی نو دا دل دے دوی کسان رویستی دی اغا زربیدر نہ کم کسان فر رشوی دا افغانستان تا اغا رویستی دی تا تول کرو نہ دوی پاگے باندھ دے یو کو دیکھ تے کما دے دانے دے ضروری تے دا ٹی پی دے کے ٹی پی والا دی دے کے تے تم نورا گور طالبان
هغه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې بریدونه کوي اصطلاحاً ښه طالبان او چې په پاکستان کې حمله کوي بد طالبان بلل کیږي. خو د پاکستان حکومت او پوځ په تیرو کلونو کې نه یوازې دا اصطلاح رد کړې او ناسمه یې بولي، بلکې زیاتوي چې بې له توپیره یې د وسلوالو ډلو ضد د دوی په وینا بریالي عملیات کړي دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د سازمان مشر نور اسلام د وړ هم د هدفي وژنو او نورو نامنیو لپاره دولت پړ بولي او ور باندې د ککړتیا تور پوری کبھی
دا تومرا گیم کیجی دا تومرا کلوار کیجی دا ٹول کنٹرول دا دا زنہ مانا ماجے دا گا باغیان دی او دا گا دشتگردی او دا گا گوٹالے باندی دا بیٹالے باندی دا اے بی سی ڈی دا زیڈ را پی جرا کم غادی کن دا ٹول ایوا کی سارا.
د پښتون ژغورن غورځنګ عادل داوړ وایي په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه ځکه زیات شوي چې دولت غواړي چې هغه قبایلي ضلعه د افغانستان پر ضد وکاروي.
وزیرستان کې بیا یو ځل چې کومه د دهشتګردي پراموټ کېږي او د وزیرستان خاوره د تل په څیر د نورو هیوادونو خلاف د استعمالولو لپاره چې کومه د دلته لګیا د ګراوند جوړېږي د ټارګټ کلینګ او د نورو چې کوم حساب کتاب شروع دي دا د هغه یو تسلسل دی. دا د وزیرستان د عوامو چې کومه د
د ځوانانو د سازمان نور اسلام د وړ په وینا د شمالي وزیرستان جغرافیایي موقعیت د افغانستان کنټرولولو لپاره موزون دی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه او میرعلي په ګډون د ځنو نورو برخو وسیدونکو هم د نوم نه خودو په شرط په خبرو کې شک وخود چې امنیتي او استخباراتي ادارو وسلوالې ډلې خپلو فعالیتونو ته پرېښې دي او پر ضد یې پرېکنده اقدام نه کوي. دوی ویل پخوانی وسلوال یو ځل بیا منظم شوی د تورو شیشو په گاډو کې ګرځي او په ځانګړي ډول تر ماخام وروسته چې پولیس او امنیتي سرتیري خپل پوستې پرېږدي نو دا وسلوال خپل فعالیتونه کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور منی چې ځنې ځایی وسلوال بیا منظم شوی دي.
چې کوم دلته لوکل ګروپس دي هغوی پریزنس نه 100% چوکم ډینای نشي کولای. چې کوم د مول فینسینګ دی هغه هم تقریبا کزه په غلط نه ما نور خدا سبجیکټ دی آرمی دی او کب داسې ایریاز دي چې په هغوی سے فینسینګ نه ده کمپلیټ شوی. یو تحصیل چې کوم دی د مشوال هغه کمپلیټلی بند دی. نو البته د پولیس او د ایڈمنسٹریشن دوی ته موږ پر اکسس نستا.
خبريال رسول داوډ هم تاییدوي چې خلک پر امنیتي او استخباراتي ادارو یو شمیر تورونه پوری کوي خو ثبوت یې نه وړاندې کوي نو ځکه خپلواک پلټنی په کار دي.
بالکل دغه الزامات خو لګي ځای په ځای په دې لپاره بیا هڅې کول په کار دي د سرکاري سطح باندې هم او غیر سرکاري سطح باندې هم د پی ټی ایم یا نور خلک چې کوم دي دام دا وایي چې په دې کې ریاست ملوث دي ریاستي ادارې یا دغه د سره معاونت کوي خو دراصل تحقیقات په کار دي د لپاره سرکاري سطح باندې یا پولیس په سطح یا د جرګو په سطح چې د پته ولګي چې اصل محرکات څه دي.
د امنیتي ځواکونو لوړپوړی چارواکي په سپینه د سیمې د خلکو تورونه ردوي وایي چې پوځ او استخباراتي ادارې په شمالي وزیرستان کې بل عموم او په ځانګړي ډول په شوال کې د وسلوالو لټون عملیات کوي چې پکې وخت په وخت نښتي هم کیږي او د وسلوالو ترڅنګ پکې سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وړي. دا عادل داوړ په خبره وسلوال حکومت او پوز پلوي کسان په نخښه کوي خدای وای امنیتي ځواکونه اکثر د ټیټي سطحې وسلوال وژني.
دوی دا کسان وژني چې کم د سرکار د فیور خلک دي هغه وژني چې دوی دلته په پبلک چې کم د پدې چې دوی د خپل همدردی پیدا کی چې ګنی مونږ خو اختیار د ریاست او د سرکار خلاف یو. دا خبره نه چې دلته چې کم من لیډرانی د شګردی پر مرکزی هغه خو څوک نه وژني هغه درځي د تور شپ ګاډیو کې ګرځي خو د لاندې سب ټول چې کم ورکران دي دا وژني.
البته د امنیتي ځواکونو لوړپوړی چارواکي وایي یوازې د تیر یو کال په موده کې په عملیاتو او نښتو کې د ځنو مهمو قمندانانو په ګډون 95 وسلوال او هدفي بریدګر وژلي دي. د عادل داوړ او نور اسلام داوړ په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو ویل پولیس تر هدفي بریدونو ورسته د وسلوالو پر ضد رپورت نه دایروي او د احتجاجونو او ولسی فشار لوجه چې مقدمه یا ایف آی آر درج هم کړي نو پلټنې نه کوي او بریدګر نه نیسي. خبریال رسول داوړ وایي پولیس چې پرچا دایره کړي نو باید بیا پلټنې وکړي خو که درج نه کړي نو هغه برید له وخت تیرېدو سره هیر شي او هیڅ پته یې ونه لګي.
ایف آی آر درج کول د هرې واقعې نه پس قانوني یو لار ده. دا به دوی خامخا کوي. د حکومت ډیوټي ده خو نه کوي. وجه دا ده چې هغه کله ایف آی آر درج شي نو دا ریکارډ حصه شي او چې دا ریکارډ حصه شي بیا خلک تپوس کوي چې هغه ایف آی آر کې څوک ملوث و څوک تیرا ونیول او چې فایر درج نشي بس رات گئی بات گئی کیسه ختم شو.
د سیمې اوسیدونکو وای په 2014 زیږیز کال کې چې شمالي وزیرستان ته ستانه شول نو انتظامی ورڅخه وسلې ټولې کړې. دوی پښتنه کوي چې د وسلو ټولولو په ضلع کې دننه او پر ورداخلېدون کولارو د امنیتي پوستو باوجود وسلوالو ډلو درنې او سپکې وسلې له کوم ځای وروړې دي. دوی همدار زیاتوي چې د هدفي حملو د زیاتېدو له وجې د میرامشاه او میرعلي یو شمیر سوداګرو خپل کاروبارونه پرېښول او د پاکستان نورو برخو ته یې انتقال کړل. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور وایي د ضلع په ځنو برخو کې حکومت له خلکو وسلې نه ټولې کړي نو وسلوالې ډلې هماغه وسلې کاروي.
دوه درې داسې تاثیرونه دي لکه تاسو رزمک واخلی پښې چې په هغه سه بالکل هغه د ډی وپنایزیشن وال چې کوم اپریشن نو هغه نه دي سوي. ډېرې په شوا سایډ باندې هم ایریاز دي په سپینوام سایډ باندې هم ایریاز دي دلته ډی وپنایزیشن نه ده سوي. نو چې چلته ډی وپنایزیشن نه ده سوي هلته خلکو دا اصله پټه کړې هم وا پرته هم وا اوس هغه راښکاریږي سہی پاگے سے مجھوم ریکوریز کو پاگے سے آرمی ہم لگ گیا ہی خو سبجیکٹ روز دی پولیس دی چھ پولیس سے کہا آرمی ہم چرتا پچھے ایک پوسٹ ہے چرتا ہونی سی مجھ تے آوالا کی بے مجھ ایف آئی آر پکو.
گنڈا پور وائی دانا سمدا چھ گوا کی پولیس دش پین گرزی دی وای خپل څو ځلې شپې نا وخت وتل او د امنیت په مخه یې په بیلابیل ځایونو کې غزما کړي.
دا چې کوم خبره ده چې بالکل ماخام نه بعد زه خپل یو لس نیمه بجې عمره غلم یو لس بجې عمره غلم د شپې. دا بالکل ټوټلی غلط کانسپټ دی. کچرتا په کلیو سه او چرتا په دور دراز ایریا سه داسې چې کمپلیټ صدا سه دغه وی خو هغه کې دیسی نور خو ماخام نه بعد یا مازیګر داسې چې ماته داسې دغه نه دی ملو سوي چې په بازارو سه یا په دغه سه داسې انسیډنت سوي یا داسې سټیټ بالکل
د امنیتی ځواکونو چارواکي هم وایي چې پوځیان نه یوازې شپې مهال گشت کوي بلکې پر پوستو هم دنده ترسره کوي. ګنډپور وایي د 2019 زیږیز کال په اپریل کې پولیسو په شمالي وزیرستان کې د خاصدارو ځای ونیو او کار یې پیل کړ. د په خبره شمالي وزیرستان لومړی قبایلی ضلع ده چې په پولیسو کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګه کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی فعال شوه او څه د پاسه 900 سرتیری د روزنې بشپړېدو په مرحله کې دي.
ټیرریزم کیسز چې چمري وی هغه د ساده پولیس نه ډیل کوي، هغه کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ ډیل کوي. لوکلی موږ دلته په ګراوند باندې موجود یو، بالکل رپورٹ ہوئی تو مجھ کو مراسلہ دے مڑ طرف نہ ورسی ایف آئی آر انویسٹیگیشن اپریہنشن ٹو ڈیل ود ٹیررزم دا پیورلی دا دوی کار دی.
شفیع اللہ گنڈاپور البتہ زیاتوی چې د پولیسو په نظام کې لا هم نیمګړتیا وشته چې د ټولو سرتیرو د روزنې تر مکملې دو ورسته به کار او هلې ځلې نتیجه ورکړي. امنیتی چارواکي زیاتوی چې د ولس په مرسته به نه یوازې د هدفي حملو مخنیوي وکړي شي، بلکې د وسلوالو ډلو پر ضد به هم د موثر اقداماتو په کولو وتوانیږي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.